السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي قربانې زموږ همکار ملالۍ بشیر د استډیو تر ازیل میلمنو سره د باسب سره واوري. خدا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د ماشومان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل ته د سات په خبرونو کوو. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه وکسان مړ شوي او لسګونه ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولې دي. د پېښور لیډي ریډینګ روختون ویان محمد عاصم نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې ژوبل شوي څه باندې 140 کسان وروړل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مظاهره چانو سره پنختو کې و کسان مړ شوي او ګڼ ژوبل دي چې 15 پکې پولیسان دي. بیان زیاتوي د امبولانسونو او ګاډو سوځولو په تورې ثوابي کې سلویخت پېښور کې 140 او مردان کې 14 د پاکستان تحریک انصاف مظاهره کوونکي پلویان نیولې دي. په پاکستان کې نن د مظاهرو دریم ورځ ده. مظاهره وروسته تر دې پیل شو چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د ښکېلتیا له کبله ونیول شو. خان پر ځان لګېدلی تورونه سیاسي بللې دي. بلورته د بانکونو په بازار یا انټر بانک مارکیټ کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپی ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 14 روپی پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپی پورې لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نورې ورځپاڼې وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړیدوړې او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان د معاملې نه شاملولو له کبله د پاکستانی کلدارو ارزښت کم شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال د پیسو نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالر پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د می په 2019 د دغه دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوی دي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پایل تورن کړي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیځ په 130 کیلومتری کې د دوی پر پوسټو داسې کړي چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پاوست پر پوسټو داسې وکړي چې په نتیجه کې یو آذربایجانی سرتیري سخت ټپي شو. او د افغانستان کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډېره لږه بللې ده. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه مشر شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خوشی نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې ده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو ټکی کام ک انټرنیټ کاروي. زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی. او د ازادي رادیو راپورونه خبرونه د ازادي رادیو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټ فارمونو ټوئیټر انستګرام او ټلګرام کې هم موندلی شئ. راځو د خبرونه د خبری برخې لمړی موضوع ته. د ماشومان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشر میلانی ګولوین په یو بیان کې ویلي چې 715,000 افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. په دې اړه په مکړه د محمد همایون هیواد راپورته
د ستونزو وکیانم مخ پر زیاتېدو د خصوصا د هغه کورونی د پاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې ولورې په خوارځواکۍ یخته ده. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولی نه شو، ځکه یې لور خوارځواکه شوه.
د یوې لور مشکل مې همدا دی چې د خوارځواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب دي. خوری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نور کول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې مېرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کیږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 315,000 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف ته د سازمان د خوړو برخې د مسؤل میلانې ګالوین ویډیو هم خبره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
315,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډ مهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږد مهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي $1 میلیون ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې ریکانی کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوګې ناروغي او د زیګون په محل د میندو د مړینې کچه کم کړي. او چې هم دا شان خبرداري ورکړی چې په دې برخه کې د څه نه کولو بیا به ډیر لوړوي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت دامي روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنی دو روس تل افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د خزو پر کار کولو لبندیز ورسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کیږي لامل یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ دښته ماشومان شمیر په روان کال کې په بیساري ډول زیات شوی دی.
و موریدل چې یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو د شمیر په زیاتېدو او له مارک سره د دوی د مخکیدو په تړاو اندېښنه خودل در روانو سیاسي او اقتصادي حالاتو د افغان ماشومانو خوندیتوب څومره اغیزمن کړی. همدا پښتنه د بی مرکی په پایل کې زما همکار محمد خاطر پردیس د ماشومانو د برخه له فعال ملیه نوري نه کړی ده.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 15,000 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غونډه ده یا یو هشدار غونډه ده. خپله یونامته، یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي که باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي او هغه بنیادي کارونه چې باید دي توسي هغه بنیادي کارونه نه کیږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان خوښون کینه ده او ډیر جدي وضعیت ده.
اغلی نوري، تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لار باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ترڅو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمینه به مساعده کړي چې دغه حالت د کابو شي او دغه کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا کوم شي؟
دقیقاً دقیقا دغه د مونږ اندښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي. او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو، او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خلا د دغه مواد توضیح اته دا خو د یونیسف په اند دا یو حل لاره ده، خو د ما په اند دا حل لاره نه ده، باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وایئ چې کوم سیاسي حالات او اقتصادي حالات چې په افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته هم سختوي، او انټرنیشنل کمیونټي ته هم دا سختوي چې تر څو دغه حتی د دغه مواد توسیع به دوی ته لکه د مخکې په شان ته بنوي.
آخري نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زه ته زیات خطرناک ده. وسو ګورې کومه مار چې نشر شوی ده چې دوی وایي چې حدودا 1500 ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دیتا په کوم طریقې چې باید دې ته رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه، د دې تعداد به اضافه کیږي. او پرته له دې کوم حالات چې روان ده، چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته، افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلی ده، نو دا په خپله یو ډیر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعال عملی هان نوري و چې له ازادي رادیو سره یې د یونیسف د راپور د موندنو په تړاو خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشه راغلاست. زه ملالی بشریم، تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخ وړي. په داسې حال کې چې د نجونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، غنو د زده کړو فعالانو نجونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړي او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځو دروازې وتړلې. له دې سره غن شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي، او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي و چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی، او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي، او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د غنجونی چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانی سپوږمۍ زفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دي. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ زفرزی او یلدا بازوان دواړي له موږ سره د ټلیفون لاره وصل شوی دي، او اوس هم نویده کاکړ صاحب هم وصل سواله موږ سره. ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې، او مننه چې تاسو وخت واستي چې له موږ سره خبري وکړي. اغلی سپوږمۍ زفرزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو پریکړه چې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړلې، له هغه راهیسې یو نیم کال وسو، ستاسو په نظر د طالبانو امر سانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوي چې دغه امر سانی ته یا دوهم امر ته کوم امید شته چې بیرته ښوونځي پرانستل سي؟
بله، سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکه هلې مې ومنه، ډیره خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم، او تاسو له ما کوم نظر اخلي ډیر زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستي کامیاب او خوشاله اوسئ.
بلی آغلی زفرزی ما ستاس څخه پښتنه وکړه چې که تاسو په دې برخه کې مشت خپل نظر را سره شریک کړئ چې ستاس په نظر د امر سانی چې طالبان ویل دي چې شونځي به بیرته تر امر سانی پوری تړلې وي او بیرته به پرانستل سی خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کله آیا تاسو فکر کوئ چې اوس یو نیم کال وروسته دغه خبرې ته کوم امید ستا چې کومه هیله ستا چې شونځي به بیرته پرانستل سی د نجونو پر مخ؟
په لومړی قدم کې وزه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږو میاشتو کې به دا هر څه انشاءالله رحمان سم شي او دا وغه داسې خبرې خو به تاسې ټولو اورېدلې وي او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده یعنی هیڅ امکان نه لري موږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هیڅ بدلون رانغی کوم حالت چې دي هماغه چې دي هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت د پاتې شوي وو نو هماغه هم تر نن وخت پورې چې د شپږم او د څلورم او درېم ټولګیو د پاره چې هغه ته استفاده وشو تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم د سینه نه نصاب راغی نه کوم بدلون راغی نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډیر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته او همدغه شان دی فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي یعنی داسې کوم هیڅ امید او تمه توقع تر اوسه نه ده پیدا کړی چې موږ یو څه لیدلی وي او موږ وایو چې د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي فکر نه کوم.
مننه آغلی زفرزی زبرت تاسو ترازم آغلی بازوان ستاسو څخه پښتنه کوم هغه جونی چې لښونځي څخه پاته دي د دوی لپاره یو ډول په کورونو کې د نن ځینی زمينه برابر سوي د فرصتونو ورته برابر دي شدي په خپل یو بل سره مرسته کوي چې د غونجونو ته زده کړه ورکړي تاسو هم له غوڅ یو کس یاست تاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د غونجونو سره؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه زما په نظر دغه تر ډیره حد پورې دومره چې هغه عمر بنوي لکه څومره چې هغه خوندې پرانستي وي او هر څه په آرام ذهنیت سره خپل خوندې او ته دي او د هر څه خپل وخت تاکلې وخت وي د ازموینو د رسخته یو د هر څه دا به صرف دغه مده تفاوت به ولري باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کوي شي یا په دغه رقم باندې لکه خځې په خپل باندې لاس وکړ شوی دي او د دې لپاره چې خپل را روانو نسلونو د پاره د خپل خويندو د پاره د خپل لورانو د پاره مونږ دا هڅه وکړو کومې لوس چې خځې چې دې دې نو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او اسما نظر هم هم دا ده چې دا ډیر زیاته فائدہ د دوه لپاره کوي ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شویم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
بله اغلی بازوان که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده نو اول ما د یو خونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پته مو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې خونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونو کې اول خو به چې یو ورځ هم د چا درسونه ځند و نه خو یو پاتې نشي کې یو ورځ مونږ په درسونه کې ځند راځي او زمونږ په مخ کې خونځي دروازې باندې وي نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو یو نیم کال شو نو مونږ یو د دې دنیا نو ورسته شو نو همدغه و چې ما امدی ته ډیر زیات زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی همدغه د لپاره مونږ په کور په کور باندې اول یو خونځي شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په ایونی میاشت کې ولیدا هغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې په مرسته باندې دا هغه په غوښتنه باندې چې هغه د دې سره راحت او اول کې مونږ سره دا فکر و چې کېدای شي چې د دې سره خپل د کلی او د دې خلک ناراحت وي لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکه یاسم مکتبونو ته نه پریدي یا داس یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته بزنه زمه چې پښتانه خپل لونی سبق ته نه پریدي حال دا چې پښتانه خپل باندې غواړي چې کوي و ورځ هم زمونږ لونو ته څوک درس ووي نو دا د زمونږ د فارو د زمونږ د آینده د فارې ډیره ښه څه دي نو امغه چې امدغه نتیجه ما تر لاسه کړه او خپل باندې د مشرانو په غوښتنه باندې مونږ سره وس وخونځي دي په مختلف مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې ام د غرکم مونږه اوس نور هم یو سفر مختک کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د ورتک په ولایت کې الته هم خوښتنه شوه د مونږ هر څه تیار کړی دی صرف ځن دومره دی چې د دیافته کې به هغه خوندي هم پرانستل شي نو دې دومره ګټ کړی دی چې هغه جنکی چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلی وي څومره دو سایکولوژیکل لکه دو یو دغه یو خور یو شاکی و خور هغه جنکی بیرته هادي ژوند ته راغلی هغه لوستي ځوانان چې په کور ناشته شوی وي او هغه ویل چې موږ پر مخ خو د مکتبونو دروازې بندې دي هغه لاس په کار شوی هغه استادان شوی او هغه انجونې چې دغه یو یو امید یو یو دغه نه لرل نن هغه د دې په زده کړو باندې بوخت دي هغه رقم باندې موږ ازموینې تر خپل خپل کتابونه هغه د یو یو ټولګي کتابونه مخکې لاړی نو دا دومره فائدہ لري چې دا د امدی د پاره ما سرګندم کړ په حوال کې ما نه غوښته مطلب د مشکلات ستونزې موجوده وي خو اوس وخت کې زوایم چې دا زمونږ د پاره او د زمونږ د ملت د پرمختګ د پاره د دې د پاره باید مونږ دا شریک کړو او باید دا ښکاره کړو چې دلته څومره جنکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جنکو زده کړو او څومره لوسی جنکې لاس په کار شوي
ډیر مننه اغلی بازوان زبرته تاسو ته راځم اغلی نویده کاکړ ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د اغلی بازوان غوندی نوري هغه افغانان چې د جنونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د دغو جنونو د لپاره کار کوي ستاسو په نظر د دوی د هڅې څومره اهمیت لري چې د جنونو په زده کړو کې وقفه رامسته نسی
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راک تر څو په دې ډیر مهمه باندې خبرې وکړو زه مفقیم بغوان صاحب پور سره اما یو پیشنهاد دو ویل زه هم دا پیشنهاد لرم اگر چې مونږ آنلاین سمفونه جوړ کړی آنلاین مکتب مونږ جوړ کړی آنلاین کلاسونه مونږ جوړ کړی سافټویرونه مونږ جوړ کړی چې هر صنف ته مونږ ور کړی دی دغه سافټویرو له طریقه انجونې کولای چې درس وکړي اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري ځینې دي چې ټلیفون نه لري ځینې دي چې نسی کولای یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي کنه اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیل یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس وایي او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده وخت معلوم ده رخصتی معلومه ده یو منظم سیستم ده مونږه هڅه کوو چې باید نجونو ته زمينه د دوه شیانو فراهم کوو او فراهم کړي مو ده تر هغه پورې اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي هغه سیستم په شکل نوړل کیږي او هغه تعلیم یا زده کړې کچه چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شای شاګرد لاسته راوړي هغه فکر نو کوم چې دوی لاسته راوړي او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول ملمنې نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب زه به تاسو ته یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرح جوړه کړې چې ډېر خطر هدا نو کله چې دا طرح ما خپل شخصا مطالعه کړه کله یې انفرم په حساب د هر شی چې دو کوم سیستم کوم طرح ویلې ډېره مناسبه طرح ده خو امیدوار یو چې مشران دغه طرح اومني که هر رقم انفرم ته وایي یعنی زمونږ نجونې یا زمونږ هغه استادانی مشکل نه لري هغه قبلی اما شرط دا ده چې باید خوانزي او پانتونونه خلاص شي تر څو وسی کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکي او خوشبینه دي یو چې هر څه عجل دا طرحه اپلای سی او خوشبختانه زمونږ استادان فعلا ټول کوم یو نفرم کوم شای چې دوه ویلي هغه عملي کوي منهج د اتحادیې د معلمینو چې زه تر کوم عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم اسلامي ایجاب ما راحت کړی هغه چی شي چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه قبول کړی دي، نو امیدوار یو چې هر څه حاجل منحیز دیوی خور، منحیز دیوی مور، منحیز دیوی میرمن دا ایل لرم ده امارات اسلامی نه چه هر ساجل مکتبون پرانیسه، زکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چه زمونگ اولاد ده مکتب نه پاتی کیگی، از منگ خور پاتی کیگی، از منگ ریندر پاتی کیگی، از منگ اولاد پاتی کیگی، دا منگ تا دیر سخت تمامیگی، حتی روحی و روانی آلتو بنده دوچار سوی دی زموج لوری گانه یا زموج پاین دی باور وکی زما یوا خپل لور ده پشپاگم سم که ده آقا ما توی وی مور کاش که زن اکام سم ویم والی وی کال تما نپریدی چیز مکتب تلاره سم، یعنی گوری دمرا پروه روان ده ماشومانو اغا کرای ده تأثیر کرای ده، نو علم داده چه هر ساجل مکتب پرانستل سی
بله.
او انجون خپل مکتب تا ادامه ورکی.
غلی کاکر تاس یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلیږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلیږلې ده او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینه تدریسی له طرفه دا طرحه جوړه شوې، البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې سته، زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته دروستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنی مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنی دقیق نه ده، فقط دو یو طرحه جوړه کړي چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطحه باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي، چې یو دغو نه دا ده چې یونیفورم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشی رنګ ده، او بل ویلی چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله ای داده چې ویلی دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید ای همسایه ورسره یا یو څوک ورسره کنه.
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی؟ ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کیږي ستاسو په نظر؟
خو مونږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده، زمونږ نظر هم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د امر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځایه چې زه په جریان کې هم دو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي، نو موږ هم امیدوار یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې موږ څو واره وزارت ته مکتوب ورکړو یا پیشنهاد مو وکړو چې موږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه موږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوي؟ اگر چې موږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري، حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دو دې ورسره وګوري. نو امیدوار یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره اغلی ظفرزی، ستاسو څخه په همدې تړاو پښتنه وکم. تاسو د اغلی کاکړ خبري واورېدلې، دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته وړاندې کړې ده او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکې برابر سي، دوی ویل چې دا یو برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې د فکر کوي چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي، او آیا همدا ټکی به بیرته د دې لامل نسی چې د ښوونځیو پرانستل کېدل بیرته د یعنی د ځان سره مخامخ شي؟
دا د سیده چې دا کوم رسمي شوې تر اوسه نه دی او نه د سې رسمي سند دی، لکه دوی خو دا خبره کوي کنه، مونږ تر اوسه داسې کوم څه نه دی
یعنی دی مکتبو مکاتبو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی کنه یا نه کوم طرح راغل ده. شاید دا په کوم محکمو کې شوی وي او بعضې خویندو ته لیدنه کړې وي، خو موږ ته پخپله د دې دغه استند نه موږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زمونږ د ښوونځي چې دی یعنی د نن هدا پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي چې شاګردان مشروطیږي، مثال ناکامیږي، یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي. هغه زمونږ خویندې، هغه زمونږ وریرې خورزی چې کمی وي، مثال په هغه تیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره او دغه جنکۍ مثال ناکام شوې یا مشروط شولي، تر نن تاریخه پورې هغه جنکۍ همداسې پاتې شولې. هغه جنکۍ چې مثال په لسم یولسم دولسم صنفونو کې وي، دوی ته موږ همداسې په غیبو کې مثال دغه ورکړه پر جیګم کړل، او مثال د دوی همداسې په غیبو کې موږ فارغ کړل، مثال دغه شولو دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې. نو دا هم یو ستونزه ده، ځکه چې شاګرد درسونه وایي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کیږي. مثال په تور باندې د موږ خو کلنۍ فلانونه لرو، یو شاګرد ته مثال په تور موږ ډیر درس وایو، یعنی مسافه وایو یا پوره یو صفحه درس وایو، هغه ته تقریبا 15 ساعت یو استاد ودریږي. هغه سره سره دې درس سره سره هغه ته اضافي معلومات ورکول کیږي، همدغه نوټونه ورکول کیږي، کورنۍ دندې دا شیان دي ته غوښتل کیږي، ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او په یو ښه شان او په دغه سره راځي. نو د دوی دا سند چې کوم دی، داسې تر اوسه موږ داسې کوم څه نه دي اورېدلي چې ووایو چې مثال زموږ مکتبو یا زموږ مکاتبو ته داسې کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی وي. طرحه به وي، خو موږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي لیدلي او تنه خبره هم نه یست.
مننه آغلی بازوان، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي، څومره د عملي کېدو وړ دي؟ آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرحه به پخپله د نجونو په مخ باندې خنډ سي نور په راتلونکي کې، ځکه چې د موټر زمينه برابرول دا خو ډیر لیري خبره ده؟
اوکی، کوم چې د تګ خبره وسه ام دې ته په فکر کې شوم. د موټر خبره ډیره وړه خبره ده، خدای چې د یو جلې سره به یو څوک راځي. مونږ دا سلويخ کال په جنگ کې را تیر کړ، د یو جلې پلار شهید شوې ده، د یو ماشومي ورور شهید شوې ده، هغه د مور یې د پکور کې. کته وای چې د دې سره نارینه راشي، نو هغه مور جوړه ده، هغه سره کم ده، ډیسیبل ده، معذور ده، پکور کې دا سې څوک لري چې د دې سره خوندي پورې لاړ شي. ام سیا خو تاسو وای چې محرم دی، چې نه محرم دی، نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه؟ موټر خو ډیره وړه خبره ده، سمه ده، دا سهولت کېدای شي چې دوه په طرحه کې راوړی وي چې موټر ورته ورکه، بسونه د مکتب ورته ورکه. خو دا یوازې تګ او د تګ را تګ، اول دا چې اول خو دومره مونږ هغه اقتصاد مو دومره کوي نه دی چې مونږ یو ماشوم د کور نه راواخلو، د خارج په سیستم باندې هغه خوندي ته ورسو، بیرته یې راورسو. دا خو ماته دا ناممکنه ښکاري، او بېخي دی وخت لکه شاک شوم. نور هم چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سرته نه رسېږي. تر اوسه پورې ښوونځي د دې انجونو په مخ کې خلاص نه شو، تر اوسه پورې دا طرح منظمه نه شوه، تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانېدی چې څومره زر وکړی شي چې دا ښوونځي د جنو په مخ باندې خلاص شي. په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپله باندې زه فکر نه کړم چې دا به لکه سرته ورسېږي. خو خدای دا وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زره د زموږ د انجونو پر مخ کې ښوونځي خلاص شي. خو د تګ را تګ او دا دومره دا ماته داسې ښکاره نه شوه.
بلې، زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوی چې د طالبانو حکومت بنجونو ته د موټر ورکولو زمينه برابروي، چې دغه کې داس چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان و نه لري، او همدغه ټکی کې داس چې پراتلونکي کې د دوی په مخ کې خاندې. په دې اړه باندې څه فکر کوي؟
بالکل، بل رسمو کې څنګه په دومره وختونو کې مونږ تاسو کې لی باندې اشته دی چې په هغه کې تر اوسه پوری خوندای شته نه دی، او بیا د هغه ته د موټر لار شته نه دی. زما یو خوندای په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته وروړي، هغه ته هغه 25 دقیقې فائدہ مزل کا.
په دې برخه کې که خبرې وکړو، آغلی ظفرزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د وقفه که زیاته سي په درس کې، او د نجونو په تر اوسه پورې دا د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې، ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي؟
یو ټولنه چې ډیره سالم وي او پرمختګ کوي هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي. نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې او د ډیر خفګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا ښوونځي چې تړل شوي دي. که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده یو ټولنه د علم په پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خویندې چې زمونږ ورته ډېر امیدونه او زمونږ ډېرې تمې توقع وي چې موږ خپلو مکتبونه فارغ کړي وي د هغوی دپاره یو کلن امدګیانې موږ نیولې هغه هغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغسې ستونزې لري استادانو مورته هغسې مشخص کړي دي هغسې مورته ټاکلي دي هغه خویندو تعلیمونه هم زموږ په نیمه کې پاتې شوي د کانکور د امادګۍ نه هم همدغسې دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي هغه د علم په اساس منې ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. استاسو په نظر باندې کله چې شونځي بند پاتې سي څومره تاو تریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي او د نجونو په کم عمر او د زور ودون څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ کاته واصل سوی و زما خور زما خبره نه و پوسوي د دوه طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي نه دي مثلا د همسایه نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زمن دي محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته په طرحه کې دا راغلي وه دا څنګه چې مارم هلته فکر کوم زما غږ پته وصل شوی و خور مې نه واپوسوي. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده چې تاریخ یې بیا ځای پاس سره حتمن شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسې پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي تابه اجباری ودونه به ډېری د عمر نه کته نجونې به ودیږي او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه فکر کوم که څوارلس کالونه وبخې دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده که د تاسې په یاد یې کېدای شي بیا تاسې شریک کړي چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي او که څوک کونډی دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري خو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي هغه دوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي نکاح وکړي یعنی اسلامي نکاح وکړي ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي وي باید واده نه سي د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لونې ورنه کړو یا د پیسو په خاطر باید مونږ قرباني نه کړو یا د داش په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو. حد اقل مونږ کولای سو په کور کې هم دا زمينه ورته مساعد کړو چې درس وایي که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي بیا هم مونږ آنلاین کولای سو درس وکړو. مونږ نه به ښوونځي وتړي اما مونږ نه قلم اخیستلی نه سي مونږ نه ټلیفون نه سي اخیستلی مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو مسلمان جامعه کې ژوند کوو مونږ مسلمان استادان لرو نو غوړي کولای سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي. فعلاً مونږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې د شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي او مونږ شاګردان لرو
پواړیا توګه اته موږ کورو کې ورته د زمينه مساعد کړي ده. مثلا یتیمان چې دی د بې وزات کسان چې دی غوته په کورو کې موږ درس ورکو. څوک چې تواده موزی ده موږ فعلاً موږ په کورو کې درس ورکو. موږ کور خو نسي تړلی، مکتب به زموږ په مخ وتړي، پوهنتون به زموږ په مخ وتړي، اما زموږ کور نسي تړلی. زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کړو، باید همیشه موږ مثبت ګره اوسو، مثبت فکر وکړو او خپل لورګانه یې وهڅوو چې تحصیل وکړي، نه دته چې موږ واده یې کړو. حتماً حتماً زموږ نجونې هیڅ جلکۍ نشته چې بې خوانده پاتې شي او هیڅ هلک نشته چې بې مېرمنې پاتې شي. حتماً واده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه.
مننه ستاسو څخه هم اغلی یلدا بازوان. ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، کنجونی له شونځي څخه پاتې سي د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمای نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کېدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت هغې خبره وکړه هغه په ما باندې تاثیر وکړ چې زه خپله باندې د دې خبرې سره مخ شوی وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و که هر څه، خو ما ټول دا د غتر واخیستي او جلۍ ښوونځي ته ځي نو یوازې به نه ځي. نو ما ویله چې دا خبره خو بار بار دلته یې لکېږي چې د چا سره محرم نه وي، لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر نه کی باسي چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته. کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم، هغه چې د ینجونو سره ویلي دي چې د یو چا سره تلی شي صرف یوازې جلی نه شي تلی، نو هغه بیا خیر هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلی مکتب ته ځي نو ورسره څنګ کې یو دوه درې کسان نورې هم وي، ځکه چې موږ تللي وم همدغسې به خپلو ملګرو سره تلو، یوازې نه یو تللي یا د کور نه یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هیواد کې ښځې تعلیم یافته نه وي یا انجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو ویشتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنی د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلې دي یا یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړې ده، نو هغه صرف د بزګرۍ نه. او افغانستان هغه هیواد هم نه دی چې په هغه کې د زمونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډېره ده یا اوبه دومره ډېرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړۍ ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه، نو هغه خو ناممکنه ده ځکه چې هغه مشکلات دي. خو اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخ کېږي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نشم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او نجونې دا څومره چې راټیټ شوي دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو هغه ټولې دا چې په خپل باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد پر باید ازادي ولري او فرد باید خپل اقتصاد ولري او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل کور نه وي، خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لسل ته ښځې دي یا پینځلس نجونې او ښځې دي، په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي، نو هغه کله د دې پوره کېدی شي او کله هغه یو سړی توانېدی شي. زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي، زمونږ څه اقتصاد دومره هیواد مخکې نه دی تللی، نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده او دا مخکې چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان وو چې زمونږ ښوونځی سوځل کېدل، زمونږ ښځې چې باندې کار ته تللې د هغو په مخکې دومره خندونه او امدا رقم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا ورسته کېم که حقیقت سره ووایو چې څومره د څومره ښځو مبارزه وکړه، څومره مخکې راغلي، نو د کار په ځایونو کې څومره مشکلات ورته. څومره ستونزې ورته پیدا کړي، بیا هم د دې ترڅنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو، نو لکه یو وخت دی چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو، همدغه رقم باندې اقتصاد به زمونږ څنګه برابر شي؟ ښځه او سړی باید دواړه کار وکړه، هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه وګرځي، او که چېرته داسې نه وي داسې کورونه، ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اوله انټرویو فکر کړم چې هغه زه وم د جینکو او د ښځو د جملې نه چې ما هغه سره خبرې وکړي، نو ما ته وویل همدغه باندې ما نه هلته پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته څه فکر کړي که چېرته ښځې په کورو کښېني یا جینکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت و. نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو ورته کتلی دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی، نو ما هغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوې دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه، نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي، که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه دا اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې باندې چې ښځې راوتلې دي، څه رقم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنی میوه خرڅوي، یا یوه د مکتب استاد یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی، هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي، نو د دې نه وروسته به مونږ نور څه په دې باندې هیڅ به زه څه ونیم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسوي او زمونږ هېواد ته به څومره ضربه ورسوي، ده اقتصاد خو هېڅکله په پښو نه شي ودرېدی، زمونږ وطن اقتصاد طرفه ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده، هغه فلج شوه، هغه هېڅ پرمختګ نه شي کړی.
مننه اغلی بازوان. اغلی ظفرزی تاسو د اغلی بازوان خبري واوریدلې، دوی د خپلو خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادان او ښوونکي له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دی، نو د راتلونکي خو پښتنه لانه پیدا کیږي. تاسو که په دې برخه کې یو څه خبرې وکړي چې د ښوونکو ستونزې آیا ستاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې، او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدل دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې وې د جمهوریت د نظام پر مهال، او څه ډول ستونزې دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته وایست؟
ستونزې خو وخت در وخته ډېرېږي، کمښت نه مومي. زیاتره استادان زمونږ داسې وایي چې مثال پوښتنه استادانې وي زمونږه، نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي، دا شل کلن خواري خستي کړې وه، ډېرې هڅې کړې وي، ډېرې ستونزې ګاللې وي، ډېر شاګردان یې روزلي وو، په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دې نه ایسته به مونږ تقاوت کېږو او مونږ بیا په کورونو کې کینو او دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي. نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه بشولې، هغوی په کورو کې کینولې، معنا هغوی هېڅ سرنوشت دغه خلکو معلوم نه شو. او همدغشان دا کومې چې برحاله استادانې دي، دوی ستونزې دغه دي چې مثال په توه دوی زیاتره مثال اضافه بس دي، نو زیاتره تغییر تبدیلی بیخي ډېریږي، کله هلته لیږل کله دلته لیږل، بیا زیاتره په دې معاشاتو کې ډېر ځنډ چې دی په معاشاتو کې راغلی دی د استادانو، او شاګردان یې کمښت منتلی دی، نو د کمښت په اساس باندې نو زیاتره استادان یې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي.
ش او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه، ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوي؟
نه، تر اوسه خو داسې هیڅ هم نه دي شوي، هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو، او اوس تېلا تېری لږ ځان موندلی دی، نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالی شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی.
ش او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو، چې دغه استادان کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې، په دوی کې به داس کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه ور په غاړه وه، دغه استادان له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي؟ د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ور حل کړي که هیڅ غوږ ور باندې نه نیسي؟
نه دوی هیڅ غوږ ور باندې نه نیسي او بل دسی دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلانې وي. یعنی د دوی هر سړی رئیس دی، هر نفر یې معاون دی، هر نفر یې مدیر دی، هر نفر یې، یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپل ګیله او یا مثال د خپل خبره یو چاته ورسوي. دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی، خپل ځان ته معاون دی، خپل ځان ته مثال یو څوک دی. دوی کې داسې مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کېنول شي. یعنی دغه شی به د دوی داسې څوک نشته چې لاړ شي یو څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي. مانا استاد د ځان پوښتنه نشي کولی، که ویکلي هم نفر یې مشخص نه دی چې ویکي له چا نه وکړي. دوی داسې یو خبره وي چې مثال که یو چا کې عادي غلطي وګوري، استاد دی که میز دی لري، مرستیا لري، مړی ژوندی لري، اوس کومه ورځ یو استاد لاړ نه شي یا پلان کې مشکل وي، دوی دغه دوی سم دس هغوی ته مثال په طور بس ور منفع کوي استادانی. نو دغسې یو حالاتو سره مخامخ دي د استادانو. بېرته تر اوسه هغه استادان چې اضافه به شوي دي او په کورو کې کېنولي دي، نو تر اوسه یې چا پوښتنه هم نه ده کړې. او استادې خبره درسته ده چې زیاتره خلک، ډېر زیات خلک چې وو همدغه د استاذۍ او د معلمۍ معاش ته ناست وو، ځکه چې د بعضې خلکو خاوندان نه وي، زیاتره داسې وو چې اولادونه یې واړه وي، مړونه یې سپینګیري شوي وي. نو زیاتره استادانې همدغسې حالاتو کې وي، همد دې معاش ته په تمه وي، او هغه هم دوی نه داسې یو سیستم به ور باندې وشو چې هېڅ د معنا بې مدرکه کار ور باندې وشو چې هېڅ لاره نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا را کوي یا مونږ ته داسې کوم نور ځایانو کې مونږ مقرره کړي، داسې هېڅ هم نشته. بس ورته وایي زه لاړ شي او په کورو کې کېنې نو خلاص.
مننه اغلی ظفرزی. اغلی نوید کاکړ، د همدې خبرې په تړاو باندې، تاسو د افغانستان د شونکو د ملي اتحادیه مشر یاست. کله چې د شونکو ستونزې ډېرې سي او تاسو د حل کولو هڅې کوي، د طالبانو حکومت آیا ستاسو سره کښېنستلی دی؟ د دوی چارواکي ستاسو خبرو ته غوږ نیولی دی؟ هغه غوښتنې چې تاسو ورڅخه لرئ، دوی څه ځواب درته ویلی دی؟
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني، اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو. زه خپله زما خپله استاده وه، یوه لورې درلوده، کونډه ده، نور زوی لري، نخوان لري، نورونه لري، هیڅوک نه لري. دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص اوس په کور کې ناسته ده. هغه لور کره تللی، خو هغه لور د دې لور ده سمه ده، اما هغه زوم ورسره خرویه نه کوي. بیچاره په ډېر بد حالت کې ده، په ډېر بد وضعیت کې ده. همدې رقم په سلاو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي، بې سرنوشت دي، دغه حالتونه وه. او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوی ده، ټولې نه، اکثریت یې درته یادوم، چې د دو خپلو خپلوان باسواده دي، معلمین یا تبدیلی لرې مکتب ته چې مجبور سي استعفا ورکړي یا مکتب خوسي کړي، بیا هغه بس د خپلو خپلوانو ته ورکړي. او یا یې خو دغسې لکه فرضی خور چې وویلې په دی باندې او په هغه بانۍ باندې دوی د مقصد تنقیصی یا برطرفه کوي، د خپلو خپلوان راولي چې عملا مونږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکړو وزارت ته، خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا مونږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه، چې فعلا هغه هم ته هم رسانی پورې بنده. دغه یګانه لاسته راوړنه چې مونږ په اماراتو کې کړې دغه ده، او نور لاسته راوړنې ځکه مونږ نه لرو چې مونږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي، مونږ سره مونږ ته وخت نه راکوي چې مونږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بحث وکړو. هر ورځ مونږ ته مشکلات راځي، استادان مونږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي، حتی زمونږ دفتر مورلاکس زمونږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې مونږ دفتر ته لاړ شو. خو که د تلیفون له طریقه هم چې مونږ مشکلات اخلو د استادانو، طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي. یعنی باور وکړي، یو بل استاد ده چې په خواندې په نظام کې کار کاوه، اوس یې خواندې په کور کې ناسته ده، د خپل هم تنقیص شوې ده، یعنی په کور کې ناسته ده، پنځه ماشومان هم لري. یعنی باور وکړي چې ما ته یې ویلې وای دغه د روزې سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ما ته یې راکوي.
هر ملمه دی و مکتب او باور وکي مونږ هیڅ سم په واسه پوره نه دي نسو کولای هیڅ څوک زمونږ غږ نه اوري هیڅوک زمونږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري مونږ همیشه دا ناری کړي که په جمهوریت کې و که اوس و که هر حکومت و چې کورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت و یو استاد و نو استاد ته باید درناوی وسي اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ کله هیڅ حکومت استاد ته درناوی نه کوي او که دغه طرحه د دو تطبیق سي په دې طرحه کې دو د ماشو هم ویلي چې باید سطح د ماشو د استادانو کچه پورته سي نو دغه ته موږ په دغې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړ سي درجه اول استاد معلوم سي دویم معلوم سي هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی د هغو باید درناوی وسي دغه شیانو ته موږ خوشبین یو اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي دا زموږ او تاسو ټولو آرزو ده که چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږ کال د افغانستان خلک ګدایي وکړه اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي دا زما پیشبیني ده ځکه په منحل د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده دا زما پیشبینی ده ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده ښځه ده چې یو خاوند شاته ولاړه ده د ورور شاته ولاړه ده د زوی شاته ولاړه ده هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هیڅ کله یې نارینه نه سي کولی که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم اما یو نارینه ته یې نسم ویلی که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټولو بیانولی سم اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی په دې خاطر مونږ اسلام ځان ته اسلام وایو نو که چیرې مونږ ځان ته اسلام وایو اسلام یو نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګور خپل خزی ته به حدیث ویل کچیر مونږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت سوی دی حضرت بی بی عائشه صدیقه له طریقه روایت سوی دی نو مونږ ته د بیبیانو نه پاتې دی کچیر تجارت یا بزنس دا اولین بزنس ګرا یا تاجر بی بی خدیجه وا چې دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وا نو خزی تا وقتی که پیغمبر به خدای حق ورکی نو منگه تو بیو چه ده خزی حق وقت دا ده خزی حق ده ده اسلام حق ورکده ده خدای حق ورکده ده قرآن حق ورکده او زده امارات اسلامی نه ده غیه لکم من حیز دیوی خور من حیز دیوی مور من حیز دیوی لور من حیز دیوی افغانی چه راسته مکتب او پندونو نخلاص که اغا اسلامی ایجاب ستاسی وی اغا منگ منو پسار سرگو بنده منگ اسلام یو اسلام بیو اسلام وو او تر حق تر مرگ با مسلمان یو او مسلمان یو شکر
دیر مننه بله آغالی بازوان ستاس چخبا پشتن وکم ده خبرونی وقتم نور پای ترسیجی ستاس سره دغا شوون که چی کار در سره کوی دغا شوون که پر ازاکار توگ باندی ستاس سره کار کوی که چنگ ځکه چی دلتا یادوانه وسو چی پا خپل شوون که نور خپل اقتصادی ستونزی هم لری نو دغا شوون که چی لطاس سره کار کوی دوی چه دول کوی خپل مالی لګښتونه
د دوه شون کومګه د دوه ضرورت په اساس باندې د دوه سره امغسي مرسته کړو لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلات سره مخ دي بعضي انجونی ځوانان موږ سره د سپېڅلي افتخار دي بعضي دی هغه وایي چې مونږ یعنی ما سره یو خون کې وه نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نقونه زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي خو زه نو موزانه وښیم په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات نو هغه ته په امغه اساس باندې امغه رقم د نورو نه اضافه مونږه راغو ټاکل ام دا رقم باندې کومې خون کې چې ویته لکه سره کوم مشکلات سره غورو هغه ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بیکګراوند یې ستدي کوم ټول بیکګراوند یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی دا امغه مشکل په اساس باندې او دا مرتویو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی لکه زه دا ورته ویم واځي ډول چې زه چې کوم دغه هیڅ دا ز خپل ما شخصي لګښت دی او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو امغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې د چانه غوښتنه او دا نه کړی او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلې يم پرون یو بل چا هم دا نه پوښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما د دې لپاره چې خپل کوم تلال لرم هغه هم ما راواخیست نو ما هغه محاسبه کړه چې کچرته دا ځما کار څومره په مخ کې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دا سیوینګ چې دا کار زیات شي او دا ما سره په دا باندې شي دا پوری ما کوم بل لغه ورته نه پیدا کړی سورس په خپل باندې دا دی اوس په کورې مدن نه نشته دی د هر څه خلاړ سبکونه لاړ د خزو ازادي د خزو کار د خزو روزګار د هر څه لاړ نو د دې سره په ځل کې سره کوم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړی دا دومره وخت ما سره راټکېږي خو اوس وخت چې څومره مونږه دا کپ زیاتې دوه باندې روان دي چې په نورو ولایتونو کې یو په ولسوالۍ یو کې خلک غوښتنه کوي نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه څنګه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیاده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې ورسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت دی مطلب یو استاد داسې په کې راغلی چې هغه پلار مریض مونږ هغه د پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سپی سات مونږ هم هغه څه دی هغه نه دی کنه چې زه اوس دا وایم چې وو دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغه مونږ سره لکه مخکې دي هغه چې څومره ما سره لکه چې هغه رقم د دوه سره هغه مشکلات ګورم نو نور خو اقتصادي هغه په افغانستان کې د حل تر رسیدلې دی چې زما انجن سره چې کتابچا ور سره ختم شي کومې ویلې سره کومې شاګرد سره هغه ته زه بیګی نه هغه استاد نه پوښتنه کوم په سبب باندې هغه د کتابچې وسنه لري چې ما زده
کوم کې ځان ته کتاب څو اخلم ډیر مننه اغلی بازوان او ردونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پاتر سیږي بل اونې به بیا له تاسو سره یو